سلام ستړي مشه یا فلسان کې د غرمې 12 بجې د تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړه زموږ د خبرونه ډیره برخه تاسو د ملمو درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځلې جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبې دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی چې د دغو جګړو پر مهال څلور تن افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1,692 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکي چارواکو په خبره چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیل زیاته شوي او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونه پکې فعالیت لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو تایید کړی و چې افغانستان کې د کوکنارو کرکیل د پام وړ زیاته شوې ده، په بخښنې سره کمه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. رقچی پرون سه شنبه د ایران اسرائیلو د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یاد خونډې په څنډه کې د خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سکال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې او شپږم پړاوې چې تموا په عمان کې ترسره شي پر ایران د اسرائیلو له بریدونو وروسته لغوه شوه. د ایران او اسرائیلو د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړي جنګي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات په فردون، تنز او اصفهان کې په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول دغه اټومي تاسیسات له منځه لاړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پایته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له برېټانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبرې اعلان وویل. هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنیو تیلو لته مخه کړی. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. ټرمپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته رسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه ده او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکوي. خو ټرمپ د دوشنبه په ورځ دا ضرب الاجل له 10 تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. او د روسیې په ختیس کې په کامتاچیکا ټاپو وزمه کې نن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجې زلزله شوې ده. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لری ختیس سونامی یو خارګوټی زپلې او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامی خبرداري ورکړل شوې او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې ده. ایشټر پریس خبري اژانس ویلي چې زلزله کې 2 تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هلی میومنې درنه زکونکو هله دا چروغ او چور بیاس او وخت په موتور دی مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاس وایم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده، دا چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول برته لمنځه ځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملزګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیز روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچیدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیز سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچنی دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي گاونډیانو سره جنگیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه اتغرول نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته بیا دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمري کال کې یو دولت رامنځته کوي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکوي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځ یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلانده او نامتو فتح دغه زلانده او فتح یا نامتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه وه. یعنی تر ټولو زلانده او نامتو فتح چې ده کړی وه هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ یې د قسطنطنیه نیول وه چې د هغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي چې دغه فتح دغه فتح او کامیابي چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه. یعنې د همدغه فتحې څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته سوي دي سرچینه یې همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابي پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و. یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پولو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې د لشکر کشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونو لمنځ یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول ځان هم د خلیفہ په توګه ونموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نامتو پاچا د سلطان سلیمان قانونی یا د لوی سلیمان دی چې د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. د پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د لپاره چې هغه ش منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک له امله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او تر څنګ د هغو مازی وخت تیرول. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. تر څنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېر د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو ظلم او تیری ته زور ورکړي. یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته. چې دغه انقلاب څه ډول دی؟ جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف شوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه دوی په تنګ راغلي وه، د ښه ژوند لپاره، دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبیعي امکاناتو، شتمني او همدارنګه د سرو زرو لپاره، دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي، دوی امریکا ته مهاجرت کوي. چې بیا د دغه کډوالو ډېره برخه انګلستان و، چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه امله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو، د نقرې، د ډېرې زیاتو ځنګلونو او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و، چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي، او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگټن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونو ته ماته ورکړي، او د دغې ملاتړ یا د دغې ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغې ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیالس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنې دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپل خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولر. یعنې دغه دیالس ایالات چې وه، هغه مهال چې کډوالو ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیالس ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي. چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگټن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زو د چوي خپلواکۍ اخلي اعلامیه سره ول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې. چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 میلادي کال کې د جنوري په 14 ورځ باندې خپور سو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره مېستر غلي دي. په داسې حال کې کچيري حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توان نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوې تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي. چې ورسته بیا ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې له منځه یوړل، خپل د هغو پراخ ځمکې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 15 څخه 50 ایالات ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 15 ایالات وه، هغه په 50 ایالاتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر آرام سمندر سواحلو ته پراخ کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لاري چارې دا چې دی سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی، چې صنعت د صنعت درې اصلي ماده یې سکاره، اوسپنه او نفت دی. چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډیر زیات و، او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخسته او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی او هرڅو کولای سوی چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول او د هغو اختلاط یا دغه ګړېدل بیا یو بل نوی ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ سو چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ ترڅو د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کې شو دی او په امریکا کې د نوي صنایعو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې د هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د ټلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل د اوسپنې د لارې جوړېدل د کالي دوړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډیر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډیر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لاره په 1913 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځ وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د مینځ یوري د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د مینځ وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې مینځ ترغلي و قرار کړه د خپلواکي د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره مینځ ترغلي و تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منځ ته رانغله او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کړي بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده او هغه یې ردول چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم سول او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل د سالم رقابت رامنځته کول همدارنګه د اداري سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نورې زداس په هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربان رفس پرم شو وخت ولري خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بور سره مل پاتسي او از موږ استاد سید نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانی سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې درونی بي فیصد خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد دونی بي فیصد خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونی بی فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ نه ونی بی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي.
خپله فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان همونی ول هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځو لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا هغه د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې 6 صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ استاسې درس د فرانسې په حکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کېږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسېدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کېږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاټلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاټلینډ سیمه ده، دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاټلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کېږي. په نننۍ انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کېږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو نه لري، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع ترې هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ یې کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري ستاسو ټولو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم، رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاطمه مرغال ولې ځکه مې نه دي کړی، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی، کنده ټولې افغان ورځپاڼې سره صنعت په هغه شهر کې پیژندل شوی تیره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم، ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جفت کوي، په خپلو دایرو کې در سره جفت کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ماته راکړه، دا اوس زمو وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوریته یو اغلری، یعنی ما یلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شیر و شاعری سره می درلوده، د کسی لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېدي. ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، تبان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما خپل سهار نام ورکړی و، په خپل نوم مې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو. هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي. بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اړه یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرسنګي و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلل یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کولې زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهتم دلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به و ده په کتاب مطالعه کوه زه متشوکېدلم ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی یو احساس څه وزیږي یو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي نو شیر زما په نظر باندې د احساس او تاثیر ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه هغه کې بندي هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنی هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سارینداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونه، خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسولیت دی، دا ډیر ترن مسولیت دی، دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم، په دا چې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم شي کې نه ما پلار خدای وبخښي، لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی دیر اغلری شده تر قبر پره نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دهی لکه اغا ما ای پلاسی بده تینگی ولی کجیری لرده سخوش خویه دیدی یعنی داده خپل خپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیو نگرده ما څو نه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یې وشوي، نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي، صحیح ده هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اوري به شعر به اوري که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم، اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه و من ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری، نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پام دی نزنی آره، یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه، نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندی شیر، نو قدر خطر بندی اغا زما شیر چیدی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی اغا و بیدیسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر دنان یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بلی، نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدی پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولس کوم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود در پیشور اغنی که بود در افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما اغنی ورسته معمولیت بود چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که رسمی دکات رسمی شی بود بوری اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
راغله کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړې تاسو سره باندې
مننه قدر مون اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه